دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د هرات د تیر شپې په چاودنې چې د غلطۍ ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده تازه معلومات درکو. همدارنګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغې غوښتنې هم غږیږو چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د سم لاسي بندېدو غوښتنه کړې ده. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په هرات کې د تېرې شپې موټر بم چاودنې لږته لږه اته تنه وژلي او 45 نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه او د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د تیر شپې موټر بم چاودنې لږته لږه اته تنه وژلي او 45 نورې ټپیان کړي دي. د خبرو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان نن سهار خبریالانو ته وکړه. د ویلي په برید کې یو پولیس وژل سوی او اووه نور ټپیان دي او په خبره یې پاته نور وژل سوي او ژوبل ټول ملکي وګړي دي. د هرات والي عبدالوهید قتالی بیا ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډېره درنه وه.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات اون موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موتر مشخصات تر اوسه معلوم ندي. ویل کیږي چې یو فلاین کوچ دوله موتر و. متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
په خصوص خانه مجاور خوده که بخیف فرو ریختانده.
د موټر بم چاودنه تیر شپه د هرات ښار څوارلسمې حوزې کې د پولیسو مرکز ته نږدې وسوه. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اخوا د کندهار ترینکوټ پر لویه لاره د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په یو استول سوي پیغام کې وویل چې دا پیښه نن سهار سوې ده.
نن سهار د کندهار ترینکوټ پر لویه لاره باندې د طالبانو پر شخړه سوي ماین باندې د چې پر ملکی موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شفاخانې ته، هغوی تر تداوی لاندې دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغې شورا پرون جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کېږي. د امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې. د سملاسي بندولو غوښتنه یې کړې ده او محکمې ته یې د عملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل سوي نه دي چې د دغو بریدونو عملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا تر دې وړاندې د دغو بریدونو په اړه پر طالبانو اچولې ده. طالبان بیا وایي چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیان کې د بودا مجسمو د رنګېدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړې چې د نړۍ په سطحه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا سته. یونسکو زیاتوي چې د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث له منځه وړل د یوې توندلارې ایدیولوژۍ څرګندوی کوي چې هدف یې د یوه کلتور، هویت او تاریخ له منځه وړل دي او ښیي چې څنګه د یوه میراث تخریبول د سیمه ییزو خلکو پر وړاندې د یوې وسلې په توګه کارول کیږي. طالبانو شل کاله د مخه د 1900 کال د کپ په 1 په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوې 55 او بلې 53 متره لوړوالی درلود ونړولې. دغه کار نړیوال غبرګونونه راوپارول. زموږ غلا زده راډیو ری د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ برید ودروي. د ډیموکراتانو او جمهوري پالو سناتورانو دې ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یوه اعلامیه په دې هدف خپره کړې چې په روسیه کې رسنیز چاپیریال کړکېچن سوی او د بهرني اجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه سوې ده. په روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزادي اروپا آزادي راډیو د روسي څنګ پر ضد 216 قضیه د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات یې په پام کې نه دي نیولي. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 122 قضیو په تړاو آزادي راډیو شاوخوا $1 میلیون جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیا غواړي د بهرني اجنټ د قانون په وسیله په اوږدمهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزورې او هلته آزادي راډیو چپ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین ورو پیل شوی او اروپایي هیوادونه دا مهال د کورونا وبا د درېمې څپې پر کنټرول بوختي. جانسن اینڈ جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول دې ته لار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه بې وزله هیوادونو ته 500 میلیونه دوزه نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې WHO فایزر، بیوینټیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په 2 دوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اینڈ جانسن واکسین بیا په یو ډوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلای د ساتنې چارې هم اسانه دي. او د ازبکستان او قرغیزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په 3 میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هوارې کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ پر 12مه په تاشکند کې له خپل قرغیزي سیال صدر جباروف سره په خبرو کې وویل، زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پایل راهیسې په لومړي ځل موږ موافقه وکړه چې د سرحدونو په برخه کې به څوک څه کوي او څه وخت به یې کوي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده چې زموږ خلک یې د سمېدو په تمه دي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا آزادی رادیو .com کې کتلی او لوستلی شئ. وروسته لاغی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه، افغان حکومت وایي دا وژنې نورې د منلو نه دي. بلخوا په افغانستان کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون هم د وروستیو هدفي وژنو په پر طالبانو اچولې، هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په هرات کې پرونی 14 د استوګنې ډیر کورونه هم زیانمن کړي دي. دا موټر بم چاودنه چې پرون ماخام وشوه 8 کسان پکې وژل شوي او لږ تر لږه 8-5 پکې ټپیان شوي. دا موضوع په اړه به تازه حال در سره شریکو. د روغتیا نړیوال سازمان د جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړي. دا موضوع هم څېړو. په تخار ولایت کې روان کال د جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. په دې موضوع به له تخار ریپورت ولرو. د خبرونې په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام باندې کېږي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ اعلامیې ته په اشاره وایي هدفي وژنې نورې د منلو نه دي. د جمهور رئیس د ویان رسیال دواخان مینپال وایي د دوهې له تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. بلخوا بیا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 13 ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بې رحمه وبلل او د سمداستي بندیدو غوښتنه وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیې ته چې پکې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي تاوتریخوالی او د هدفي وژنو ګراف د تمې خلاف پورته شوی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. له بده مرغه د دوه هیته توافقنامې راورسته د تمی خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی، هدفي وژنې زیات شوی دی، چې دا د افغانستان حکومت، د افغانستان خلکو او زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
افغان حکومت په داسې حال کې د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو شورا تیره ورځ په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغې شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغو بېرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، د رسنیو کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندیدو غوښتنه یې کړې او محکمې ته یې د عاملانو د کاږلو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي د لوړ ګراف په اړه وایي چې روان حالت د سختې اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویان زبیولله فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د جګړې ښکېلې خواوې دي د دغه رامنځته شوي بد حالت ته یوه د حل لاره پیدا کړي.
در حملات هدفمند چون کسی مسؤلیت نمیگیره.
د هدفي وژنو او رامنځته شوي حالت مسؤلیت اوس څوک نه اخلي. خو زموږ باور دا دی چې طالبان نشي کولی چې د رامنځته شوي حالات څخه د مسؤلیت اوږې خالي کړي. نو په دې اساس موږ وړاندیز کوو چې دواړه خواوې، یعنی افغان حکومت او طالبان، دې د دغې چارې د کابو کولو او د اوربند میکانیزم لپاره یو کمیټه رامنځته کړي.
آتش بس زور درم کې کمیټه مشترک تشکیل شوه.
د ښاغلي فرهنګ په خبره روان تاوتریخوالی او هدفي وژنې نسبت نورو کلونو ته بې بدیله دي. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. دوی دغه شان ټینګار کړی چې افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لورې د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پېښې ډېرې شوې او په تېرو څو میاشتو کې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې خبریالان، ملکی مامورین، د بشری حقوقو فعالان او نور ترور شوی دي. تر ټولو تازه پیښه څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووژلې او د نورې ټپیانې کړې. داعش وسلوالو ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت واخیست.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بې رحمه بللي او د سم لاسي بندیدو غوښتنه کړې. په رپورټ کې مدام واوریدل چې افغان چارواکي وایي دا دوه هیله تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د تاوتریخوالی په همدې لړۍ کې تیره شپه په هرات ولایت کې د هرات په مرکز کې د 14مې امنیتي حوزې اړوندې و سیمه کې درنه موټری بمی چاودنه شوې ده. دغه موټری بمی چاودنې په درنې مرکشوب له سربېره شاوخوا ودانیو او د ملکي خلکو کورونو ته ډېر زیان اړولی دی. په افغانستان کې زما همکار سره همدا اوس د تلیفون په کرخه دی. د هرات په اړه چې تیره شپه دغه چاودنه شوې ده، نور جزئیات څه دي؟ آیا لا هم دغلته د ژغورنې عملیات روان دي؟ ځکه سهار موږ داسې واورېدل چې لا هم چارواکي فکر کوي چې کېدای شي د شاوخوا نړېدلو ودانیو لاندې به ځینې کسان بند پاتې.
بله، دقیقا دا خبره ده. ما هم امنیتي مسؤولین او دغه شان د ژغورنې ټیمونه دغلته په ایوان بوختی چې ګوندی نور تپیان کوي یا وژل شوي چې د دې دقیق ارقام معلوم شي. خو هغه رقم چې تاسو پرې معلوم شوی دی هغه دا دی چې اته کسان وژل شوي په دغه موټر بم چاودنه کې او تقریبا 50 کسان ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې شل ښځې او 11 ماشومان شامل دي. دغه چاودنه چې ویل کېږي د یو فرانکوژډان د موټر په واسطه شوې ده، د 14مې امنیتي حوزې ته څیرمه شوې ده او ظاهرا داسې ښکاري چې هدف هم همدغه امنیتي حوزه وه. خو تر اوسه پورې کومې مسؤلوالې ډلې د دې مسؤلیت نه دی منلی. کېدای شي چې د ورځې په جریان کې مثلا په دې برخه کې نور جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړو. خو تر اوسه پورې هم شاوخوا ودانۍ چې دي د ډېرې زیانمنې شوي دي او د ژغورنې ټیم او امنیتي مسؤولین دوی په لټه کې دي چې که څوک ټپیان دلته وي چې هغوی وژغوري. بله،
مننه کوله تاسو نه. په روانو خبرونو کې به بیا موږ له خپلو همکارانو سره په تماس کې یو په دې اړه به ورنه تازه وروستي معلومات اخلو. دوستانو، تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د هلمند ولایت د کانی زیرمو د مدیریت له استخراجي فرصتونو څخه د سالمې ګټې اخیستنې په مسلې ټینګار کوي. د دغه وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي بحث شوی څو د قاچاق او غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي. نوموړي وویل چې وزارت د قاچاق د مخنیوي لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی. د کانونو او پټرولیم وزارت او د هلمند ولایت محلي ادارې په هغه ولایت کې د کانونو د غوره مدیریت په اړه لازمي سلا مشورې کړي دي. ښاغلی غروال وایي د هلمند د حوزوي نفتو او ګازو د سروې لپاره دغه وزارت د پلانونو ترڅنګ د نورو کاني زیرمو د اقتصادي څیړنو په اړه خبرې کړي. چارواکي وایي هلمند د کاني زیرمو پراخ ظرفیت لري چې د واضح میکانیزم په رڼا کې له دې ظرفیتونو څخه د کاري فرصتونو د ایجادولو، د ولسي مشارکت د پیاوړتیا او اقتصادي هوساینې لپاره به اغیزناکه ګټه ترې واخیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په هیواد کې د خرما د معیاري مارکیټونو په جوړولو ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د خرما له واردونکو سره هم لیدلې دي. نوموړي وویل چې د خرما له واردونکو سره د لیدو ترڅنګ د خرما واردونکو شرکتونو د شته ستونزو او د باکیفیت خرما په واردولو خبرې کړي. که څه هم د خرما واردونکي په سعودي عربستان کې د ویزو او برېښنایي پیژندپاڼو په برخه کې ستونزې لري، خو سوداګر غری خنوی هڅه کوي چې دا ستونزه هوار شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي چې در روان مالی کال لپاره د غهواد کې د خرما د ونو کېنولو او ترویج لپاره ملي طرحه جوړه کړي چې افغانستان به د خرما په تولید کې په ځان بسیا شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 30 پوله، یو یورو یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.6 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکړي. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نور مسایل راوخلو، یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د روغتیا نړیوال سازمان جانسن ان جانسن واکسین تایید کړل. دا واکسین د دوو نورو واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته دوه دوز ورکول کیږي، یو دوز کفایت کوي او له بلې خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کیدی شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بې وزلو هیوادونو ته د دې واکسین په رسولو کې به لوجستیکي ستونزې نه وي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا وایرس پر ضد جانسن اینڈ جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 100 میلیونه کورونا ضد واکسین خلکو ته تصدیق شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 1.5 میلیون دوز د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بېوزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې له وړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مدرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه ډوز ورکړل شي. خو د جانسن ان جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو ډوز ورکول کیږي. جانسن ان جانسن کمپنۍ هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسین په رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزه نه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، اروپایي اتحادیې او جنوبي افریقا له لوري هم تایید شوی دی. څېړنې ښیي چې جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په مخنیوي کې 50% اغیزمن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو له مخې چې د مارچ په 12مه یې خبره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 900,000 ډیرو کسانو ته لږ تر لږه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه واري واکسین کړی دی. د واکسین لکبل په متحده ایالاتونو کې د جنوري لمیشتي را پدې خو د کورونا نوی پیشي ورڅخه په روختون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم لدې وایرس د مړینو شمیر مخ په کمیدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوي او بندیزونه نرم شوي دي. خو روغتیایي متخصصان وایي تر څو چې لا ډېر خلک واکسین شوي نه وي، باید بندیزونه کم نشي، ځکه چې د بندیزونو له نرمېدو سره ممکن وایرس بیا ډېر شي. پا په اروپا کې چې د کورونا ضد واکسین تطبیق ډېر ورو دی، د کووید 19 پیښې ډېرې شوې دي. په دې لویه وچه کې د کورونا درېیمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر یان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کورونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تخار ولایت کې پر روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ د دې ولایت له یو شمېر ولسوالۍ او د تعلقان اړوند سیمو څخه د دې ولایت مرکز ته کډه شوې. دا بې ځایه شوي کډوال وایي چې تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوې او دمګړۍ له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په اړه یې نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تخار ولایت کې په روان کال کې د جګړو او ناامنیو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مېنو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د تعلقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوی وایي په کلي کې ژوند ښه و، ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرم راجعه کردم، هیچ که به غور ما نرسیده است.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولته غواړو چې ډېر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډېرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي 40 کلن لال محمد په دې اړه ازادۍ روډې ته وویل
تقریبا 6 میاشتې کې ما ورسره هیڅ نه ایدم، خونه بم ورسره، خونه مره خراب کړه، یا ته ما یو څه کومک نه کوم، یا چې خبر رسانه داولې مې اول
شپږ میاشتې کېږي چې زه له خپلې سیمې څخه بې ځایه شوم. زمون کور د بمبارد له کابل وران شوې ده، اوس دومره توان نه لرم چې کرایي کور ونیسم. له دولت نه غواړم چې یا دې له موږ سره مرسته وکړي او یا دې موږ ووژني چې نور له دې دربدریو خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي، اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسي او که چیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسي نو ښایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوي ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځایه شوو کورنیو خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارانه سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 رو بجو.
دوستانو نن د شنبه ورځ دا او د ماسپخین له دو بجو نه تر څلورو بجو پوري تر شنه اسمان لاندې خبرونه نن خبريږي. په دې اونۍ کې موږ په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د پوهنې د وزارت وروستۍ هغه پریکړه چې وایي نجونې دې په د ښوونځیو په رسمي مراسمو کې ترانې نه وایي، په دې باندې خبرې کوو چې دا پریکړه پراخ عکس العملونه یې راپارولي دي، ولې شوې ده، څومره پر ځای ده، هغه چې پر انتقاد کوي څه وایي، هغه چې پلوي دي څه وایي، او همدارنګه آیا د افغانستان د پوهنې ستونزه همدا ستونزه ده او که ګڼې نورې ستونزې هم شته. په نورو اړخونو هم د معرف غږیږو تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې نن له دوو بجو تر څلورو بجو. او دا هم باید یادونه وکړو چې په دې خپرونو کې له تاسو هم اورو د معرف په اړه چې تاسو څه نظر لرئ. دوستانو اوس هم د دې خپرونې وروستی خبري ریپورټ راخلو. د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځی شته خو کمپیوټرونه پکې نشته. په دې اړه ریپورټ لسیمې اورو.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روښانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاښ حق حیران ناست دی. وایي دوه کاله یې مخ په پوره کېدو دي خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یوه لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې، ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې دی ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتې یو. برق ته موږ ډېره زیاته اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه داره چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاور رحمان صاحب بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونو ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل په یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ، خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسې نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغوی خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابروي او موږ پروجیکټورونه لرو، نو چې برق نه وي نو کمپیوټر هم نه چالانېږي، پروجیکټور هم نه چالانېږي. او دا ډېره مشکله ده چې موږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمېر هم زیات دی هغوی ته موږ دغه درس وړاندې کو یا هغوی پرې پوه کړو.
د ښاغلي قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته یې د وزارت په همکارۍ په څلیرشتو ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړې.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعتو دپاره دوام لري او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعتو دپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعته دپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دی. نو زما د دولت نه، د کونړ د مشرانو نه، تجارانو نه، د ټولو نه دا خواهش دی چې زموږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین بیا وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ ترسره کیږي او عملا به ګټه اخیستنه سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1400 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال پکې 3500 محصلین